سلامونه لګرمي مخه لاس بجې شوې ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو د طالبانو د کورونې چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز د ستراتیژیک اهمیت د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافروړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دواړو خیزي همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړي دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړي دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. طالبان وایي د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د مسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانونو ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبری ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوي کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوي د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د مسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د مسو تر ټولو ستر کان د لوګر مس عینک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سي سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوي. د جرمني یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمني وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمني د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمني ډي پي خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوری وضعیت لا هم بې ثباته دی خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی دی یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کیدای شي او باید دا کار وشي. ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس امداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وي کړې. خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼه کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عرب امارات د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 150 بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون ویل د دې روغتون د جوړولو کار د 15 میلیون ډالرو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عام روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 بزمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي. ایران په هرات کې پر هریرود سیند د پاشدان بند د کار له پیلېدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند د جمهوري حکومت په مهال کار پیل شوی و خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څېرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغېزې به نه یوازې د 3 میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پښتون بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په درو کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنې په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلې موده کې بشپړ نشي. د پخواني حکومت چارواکو د بند کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللي وو. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد د اوبو د مدیریت د ادارې د ویاند عیسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي حوزه کې د پښتون بند جوړېده او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او په لاندې سیمو کې ټولنیزې او چاپېریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیر بیا د مشهد ښار ته د چاک اوبو په رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت تیره میاشت اعلان وکړ چې پر پښتون بندې کار له سره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړې شوې دي. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماتیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، تر څو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي چې افغانستان د خپلو بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چاته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د دواړو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي زوزې هغه لاسلیک شوي تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي یا دوه ټکي دي. یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کار ونشي چې هغه کې هغه د کابل ایران ته نقصان ورسی. خو که دلته په افغانستان کې مونږ وګورو دغه منطقې چې پښتون بند موقعیت لري، هغه اکثره د وچکالۍ سره متاثره دي او ډېر زیات زیان لیدلی دی قرانو او د خلکو کې د اقلیمي تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډېر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پښتون بند د هرات ښار په 25 کیلومتر کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې څلور 500 بلیون متر مکعب اوبه زیرمه کړی شي چې 14000 هکتار مځکه خړوبولی شي. همداراز دا بند 2 میگاواټ برېښنا هم تولیدولی شي. پښتون په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې په فرا کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پښتون، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو و عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان په شان پر ګڼو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
نیما نړۍ
سره دمیان خلې مر بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که څه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عین شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوري او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاو او ژوندی و په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څوی عملیات توله ماشوم په ګېډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته.
دام شیری خودم بچه یکش به دنیا آما بازه نه سی روز خود زندم.
نن ام دماغ زود چیرو ملتی هم وکری نسائی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې پکار ده پاملرنه نه کوي. بیا هماغه وي چې مور او ماشوم دواړه له ګڼو سي ستونزو سره مخ کېږي، کله خو هم دا بېغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یوه اوسیدونکې په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي. زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی وه بیا مړه شوه. ماشوم یې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکترانې نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشت پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه.
ادریس
افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستې چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپله ښځه په حقوقو پوه نه شي نو هیڅکله دا مشکل نه اوریږي. اوله توصیه مې خو دا ده چې ښځه باید عامه پوهاوی پیدا کړي او خپل د حقوقو نه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویلي دی، او خلاف د شریعت خو بېله خبره ده. او پاتې شوه د سړي خبره، سړی خپله کله د سم معلومات پیدا کړي، په دین پوه شي، په اصولو پوه شي، او په دې پوه شي چې یو ښځه نه څه توقع باید ولري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکي، او په کومو شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې یو د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی. او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بېرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بېرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته تفسیر کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور اخری نزوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامیږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپل تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتیږي، او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بېرته هم سره شریک کړی دی. واقعاً چې دا ګټور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به یې پلار کړی داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخت تمامېږي، ورته کنه مثلا جارو کاو وړلندول زیاتر ځایونو کې مالی دلې چې کوینګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال ته شو، که په هغه باندې حالت خراب شي، مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی به هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزورې وه، فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، خه خبر ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسې، خوشاله اوسې، چې د دې هغه ماشوم صحت مند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې هراغلي دي چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، د خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپله ښځه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصلا باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلي وه کنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همداسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو خ چلند سره کاو دا وغه، بس په دې خبره کې دا خو نه پوي او نه پیدانو، یورګرات شو مثال سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو، خو پوه خ تعلیم افته مثال یو اطراف کوړ ته لاړله، الته دیګه یو کو تنور یو کو وړې لام دکړه، هغه یو غو د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلې چې وا په خ کورنۍ او روشن فکر کورنۍ کې غټه شي، او وړو کې سن باندې واده او کچھ خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې کې چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هېڅوک ترنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنی دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه و کنه څه خوړلي نه و، څه لیدلي نه و، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په هاول کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي، ځینې پښې نیسي، وخت چې وادي کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنۍ ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي، هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنۍ ته باندې تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي، دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، د غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ کنه، مجبوره یي، بدخویه یي، که هر رقمي بې تربیه یي، هر رقمي د دې فامیل ته ګوري له ضرار امیږي، د دوی خوی بوی اخلي کنه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي و، د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوه اوبه واچوه، بالاخره خسار کوي کنه، صبر ویل لبرس کېږي، بالاخره د دې خوی بوی تغییر کوي. نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ، که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي، که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ، یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي، او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره، او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تلا هر څه مصرف کوي، د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې، خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو هم ورسره خفه کېږئ، نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري، دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور پلار خو به ټول پرېږدي وی خسر کرا رازی مړ ژوندۍ هر څه پریدی او سرمن پریدی یو جلی چې واده شي نه بیا هغه کالی اغوستی شي نه بیا هغه موډیفیکیشن کولی شي هیڅ نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالی خوښ نه لري نن دی ور مخکې ټیکرای په سر کړه نن فلانکي مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړي هغه یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې تاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه تم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې تاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي دته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله یوه نجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر رو کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا دی چه کلای و میرمن باردار کیگی و ناوی باردار کیگی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری د روحی حالت د فزیکی حالت د غذایی حالت ته باید ډیره پاملرنه وشي چې داسې نه ده په کلو بانډو کې یو انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي ډیره عادي خبر ده حتی تر ډیره وخته څوک نه پی خبرېږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده ښه نو حمل یې اخیستی دی اخیستی دی دا باید په اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غیری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کوي په داس حال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوام موجود دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه معنی شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیگی ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابېږي دې سره بد چلند کېږي چې کار دینه دزدایي نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دې ګډوډ کړي رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
طبعا کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي په هغو کې یوه نښه نښانه د همغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي او ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي د پلار په کور کې دې دغسې وي دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی یې دا دې قصدن داسې خراب کړی دی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي، یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره سلامتدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي.
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې. ما لیدلی دي، زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم. خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې برا کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب.
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ تهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یمه چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کیږي، نه په مرکز کې نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شی ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږینو چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي، او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن، اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
ده. دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سرگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی. پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورکلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی دست چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیره زیاته مهمه ده. که یې خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کیږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي، او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنیو کې کار وکړي، خو ځینې وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحیدالله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولیده هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولی، بیا مو مکتب چیرته وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادی، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادی. په هغه کې دنیا ته راغلی هم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یا دوو کالو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه یا ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم. چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادیدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چې هره ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سوند ما زړه د هغه په استلاک کفتانو د مسولیت هم د ما او چاره ورځو مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته ښوونځي ته راوړل او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی و چې دغه به م وړو راوړم. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اولته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده راباندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولي تخنیک وو. دریم یې ژورنالیزم په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولي تخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره یو کال مې صبر وکړو. وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په هکله د راپور ورکولو انسټیټیوټ و په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړه او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو.
پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا هماغه سره اکتفا وکړ. ډېر وخت کې د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وویل د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکئ او که تاسو انګلیسي زده کړې وه؟
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي، خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول، بیا به ژباړل کېدل او د ژباړنې وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسی ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسی ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغسې زده کړو هغه پاتې شوه او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغې وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او که وې هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مه میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته، دندو ته، تاسې د خپلو ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې درته وویل چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره همغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا نبی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان. نو د هغې په احساس چون موږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو 10 میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عمر اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانه نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه ښوونځي بلاخره ودانه پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانه ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زه به تاګ راته کول شو، تر هغه وخت پورې ښوونځي جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو وتای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغې. نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کوو، مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا کیسې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم همغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم او نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا د ملګرو ملتونو له ادارې سره و، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مؤثریت یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هره اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی کې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، نیبه په هره اداره کې علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړزر نه درلود. نورې ادارې هم په کې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات یو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطه نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې زموږ وخت ذاتي پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بېټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
یا اوریدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې. نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې و، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي. یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وو. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما یې هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي
ساعتی